دیگه اسمت ساروان در استدیوز با تازه ترین ها.
ډیر مننه ستړی مشه مرزبان صاحب. درنو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. اته بجې شوې په دې خبرونه کې په راپورونو سربیره ونیس پروګرام ژوند په شیبو کې لرو. تر هر څه وړاندې د دې سات خبرونه ناجیه صاحب وړاندې کوي.
د هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سره ټکی د زابل امنیتي چارواکي وای افغان پوځیانو د داعش ولس وسلوال وژلي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په دغه هیواد کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي له خاص استازي سره وکتل او د ترکیې چارواکي وای چې د سوریې یو جنگي الوتکه د دواړو هیوادونو د پولې په اوږدو کې لوېدلې ده. بشپړ خبرونه. د زابل امنیتي چارواکي وای افغان پوځیانو پرون د داعش ولس وسلوال وژلې دي. د دغه ولایت امنیه قمندان میرویس نورزی ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل افغان ځانګړي ځواکونو د ارغنداب ولسوالۍ په مولای خیلو سیمه کې د شنبې په ورځ عملیات وکړل او د داعشیانو وژل چې پکې بهرنیان هم شامل دي.
زموږ معلومات ښایي چې مسد هغه متکل غلو سره چې معلومات ورو ولس لپاره د ایشانو مزه لري چې په دې کې د ایشانو یو مشر کومندان و چې د ګلاغا په نامه سره د ننګرهار ولایت و دا له مزه تللی و او هم دغه په عملیات کې پنځه هره دې مرتکلانه مزه تللی درې مله پیکا.
د نورزی په خبره په عملیاتو کې افغان پوځیانو او ملکیانو ته مرګ ژوبله نه دا وخته. د زابل په ځنیو برخو کې تر دې مخکې هم د داعش ډلې د پراخ حضور په اړه اندېښنې پورته شوې او ټینګار شوی چې باید پر ضد پراخ عملیات وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په دغه هیواد کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي له خاص استازي سره وکتل. د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلی چې صلاح الدین ربانی او تدامیچ امامات پرون په دې لیدنه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونما د ماموریت د تمدید په اړه خبرې وکړې. په بیان کې په دې اړه ډېر جزئیات ندي ورکړل شوي. په افغانستان کې د یونما دفتر په 2002 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د پریکړه لیک په صدرولو سره د افغان حکومت په غوښتنه پرانیستل شو. د یونما د ماموریت موده هر کال څېړل کیږي. د بغلان ولایت په چشمه شیر سیمه کې یوې چاودنې درې سیمه ییز پولیس ووژلې. د زابل په بخنی د بغلان د امنیه قمندانۍ ویان ذبیح الله شجاع ازادي رادیو ته وویل چې دا چاودنه پرون مازیګر وشوه او د دوو ملکیانو په شمول 15 تن نور پکې ژوبل شول. ښاغلی شجاع د پیښې په اړه جزئیات ورنکړل. د پیښې ټپیان روغتون ته انتقال شوي دي. د ختنو په نوم یو سازمان د لومړي ځل لپاره لس خزی په هرات کې د کال غوره او میړانې خزی ونومولې. په هرات کې د دغه سازمان مسؤول محمد ناصر ګلرانی ازادي رادیو ته وویل چې دغه میرمنو په بیلابیلو سیاسي، ټولنیزو او اقتصادي برخو کې فعالیت درلود.
پنج خانم شجای هرات و پنج خانم
دی وی و مغفل د هرات 15 میړانی او 15 غوره میرمنی په 1915 نویوم کال کې معرفي کړو. ګلرانی ویل د هسی په افغانستان کې د خزو او نجونو د مشارکت د زیاتیدو په هدف ترسره کیږي. د ترکیه چارواکي وای د سوریه یو جنگي الوتکه د دوړو هیوادونو د پولې پوګدو کې لویدلې ده. د ترکیه صدر اعظم بن علي یلدرم پرون دولتي ټلویزیون ته ویل چې یو میک درویش جنگي جټ الوتکه وغورځیدله او پیلوټ یې له پراشوت سره ځان ترې وویست. د الوتکه په ظاهرا د سوریه په خوره کې لویدلې ده. د ترکیه صدر اعظم بن علي یلدرم ویلي چې د الوتکې د پیلوټانو په اړه هیڅ معلومات نه لري. د سوریه دولتي رسنۍ وایي حکومتي ځواکونو د هیواد په شمالي برخو کې چې په خوا د اسلامي دولت د وسلوالو په کنټرول کې وي یو شمیر سیمې نیولې دي. الخبریه دولتي ټلویزیون پرون شنبه د پوځي سرچینو په قول ویل چې پوځ په حلب ولایت کې په هغو سیمو کې پراخ روان دی چې د اسلامي دولت وسلوالو نیولې وي او اوس دا ځواکونه د فرات سیند لور ته پرمختګ کوي. د سوریه پوځ چې د روسیې هوایي ځواک ملاتړ کوي د جنوري له نیمایي راپدې خوا د اسلامي دولت یا داعش له وسلوالو څخه نږدې نوي کلي نیولې دي. د سوریه دولتي خبري اژانس سنا د پوځي سرچینو په حواله وویل چې یوازې پرون شنبه دوی 15 کلي نیولې دي. د برتانیا مل ورسپانه وایي د دغه هیواد پخوانی صدر اعظم ټونی بلیر غواړي چې د منځني ختیځ په چارو کې د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ سلاکار شي. ورسپانه د نن یک شنبه په غاڼه کې لیکلي چې بلیر د مارچ په لومړۍ د ټرمپ لزوم او کلیدي سلاکار جرد کوشنر سره په دې موضوع د خبرو لپاره په یو پټه غونډه کې برخه واخیسته. مل ورسپانه دا هم لیکلي چې دا له سپتمبر میاشتې را په دې خوا د دواړو خواو ترمنځ دریمه کتنه ده. د پلیر یو ویان د دې موضوع په اړه د پوښتنې په ځواب کې ویل نه غواړي چې په خصوصي خبرو اترو تفسیره وکړي. بلیر چې د برتانیا د کارګر ګوند غړی دی د 1990 او 2010 کلونو ترمنځ د برتانیا صدر اعظم و. او د پیسو نړیوال صندوق یا IMF د اوکراین له حکومت سره یوې موافقې ته ورسید چې پر اساس یې دغه هیواد ته تلونکي راتلونکي میاشت د نورو په پور د ورکولو لار پرانستل کیږي. د پیسو د نړیوال صندوق د اوکراین د ماموریت مشر ران وان رودین پرون شنبه ویل د اقتصادي او مالی پیسو د یادښت د تازه کولو پر سر یو موافقه شوې ده. د خبرونو پای
خبرونه مول آزادی رادیو واپریدل. د سرحدونو او قومونو چارو سرپرست له خیبر پښتونخوا سره د قبایلي سیمو د یو ځای کېدو په اړه وایي:
زه فکر کوم د افغانستان حکومت به د دې سیمې د خلکو د سیاسي ارادې احترام وکړي.
په هغو ولایتونو کې مخدر مواد زیات شوي چې د دولت کنټرول پکې کمزوری دی. په زابل کې د داعش ډلې 11 خړې وشل شوي. په هغو ولایتونو کې چې کوکنار زیات کرل کیږي زیات خلک په نشو اخته شوي.
الله بیکاری و کار نو د دغه معاملیانو خلکو سره ګرځي د په دغه نشو سره اخته سود
ګرځ کور د ټولنې د بار و ما.
په مزار شریف کې د نوروز لپاره تیاری پیل شوې دي. د دې نورو موضوعاتو ترڅنګ نیس پروګرام ژوند په شیبو کې او مخکشي شزي در اورو. خو تر دغو موضوعاتو مخکې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر څرګندوي حضرت عمر زاخلوال ویلي که د تورخمه او سپین بولدک لارې خلاصې نشي په پا پاکستان کې د بندو افغان مسافرو د انتقال لپاره د ځانګړو پروازونو غوښتنه کوي. په پا پاکستان کې د افغانستان سفیر ویلي چې د دغو لارو د خلاصون لپاره له ډېره وخته ژغ پورته کړی خو پاکستاني چارواکو قانع کوونکی ځواب نه دی ورکړی. د دې موضوع تفصیل سفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
د لارو د بندښت بې دلیله دوام د عامو خلکو له ځورونې پرته بل هیڅ معنا نه لري. دا خبره په پاکستان کې افغان سفیر او د ولسمشر ځانګړي استازي حضرت عمر زاخلوال په خپل فیسبوک کړی ده. هغه ویلي پاکستانی چارواکو د ته هیڅ ډول قانع کوونکی جواب نه دی ورکړی چې ولې له افغانستان سره ټولې قانوني لارې تړلې دي. سفیر زاخلوال د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او بهرنیو چارو له سلاکار سرتاج عزیز سره د شنبې پر ورځ خبرې کړې دي. ښاغلي زاخلوال د پاکستان د صدر اعظم سلاکار ته ویلي چې که تر دوو نورو ورځو لارې خلاصې نه شي په پاکستان کې د بندو افغان مسافرو د انتقال لپاره د ځانګړو پروازونو غوښتنه به وکړي. د پاکستان د پوځ لوی درستیز د فبروري په 14مه په سند ایالت کې د لال شاه عباس قلندر زیارت تر خونړې 14 څو ساعت وروسته امر وکړ چې له افغانستان سره ټول لارې وتړل شي. په سند کې د 14 مسولیت داعش یا اسلامي دولت ډلې په غاړه واخیست خو پاکستانی چارواکو په افغانانو باندې چې خپل هم د داعش له لاسه له سختۍ سره مخ دي ټول لارې وتړلې. په پاکستان کې افغان سفیر خغلی زاخلوال ویلي دا هیڅ د توجیه وړ نه ده چې د تروریستانو د اوښتو د مخنیوي په خاطر د سپین بولدک او تورخم په څیر لارې وتړل شي او په درنو او سپکو وسلو سنبال سلګونه عسکر هم پکې ځای پر ځای شي. خغلی زاخلوال ویلي د لارې له تړل کېدو راهیسې له یو شمېر سیاستوالو له هغې ډلې آفتاب احمد خان شیرپاو، اسفندیار ولی خان، سراج الحق، عمران خان او ځینو نورو سره تفصیلي خبرې هم کړې دي. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلي چې د لارو افغانانو د تړل کېدو په باب افغان سفیر ورسره د شنبې پر ورځ خبرې کړې دي. عمران خان په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د افغانستان او پاکستان د سرحد تړل انساني ناورین رامنځته کوي. عمران خان هیله ښودلې چې په دواړو غاړو کې قانوني اجازه لرونکو کسانو ته د تګ راتګ لپاره لار خلاصه شي او دواړو حکومتونو هم د تروریزم په وړاندې په مؤثره توګه مبارزه وکړي. شاوخوا 15,000 هغه افغانان چې د درملنې او یا نورو اړینو کارونو په هدف پاکستان ته تللي وو له 20 ورځو راهیسې په دغه هیواد کې بند پاتې دي. تر اوسه روښانه نه ده چې پاکستاني چارواکي به څه وخت د تورخم او سپین بولدک په څیر نورې تړلې قانوني لارې پرانیزي او ګڼ شمېر خلک له ستونزو خلاص کړي.
له بلې خوا د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو سرپرست وزیر د ډیورنډ کرښې پورې غاړه د پرتو قبایلي سیمو د برخلیک په اړه د دغو سیمو د خلکو سیاسي اراده او پریکړه مهمه بولي. غفور لیوال دا څرګندونې وروسته له دې کوي چې د پاکستان حکومت د اصلاحاتو هغه پلانونه تصویب کړل چې له مخې به قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا له ایالت سره یو ځای شي. له کابله د ازادي راډیو خبریال عبادالله حنانزی په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت وایي افغان حکومت د ډیورن پر کرخې د پرتو قبایلي سیمو د خلکو هر هغه پریکړې ته درناوی کوي چې د هغوی په ګټه وي. د دغه وزارت سرپرست وزیر د جمعې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې د قبایلي سیمو په اړه د پاکستان د حکومت د وروستۍ پریکړې په غبرګون کې وویل دغه پریکړه د قبایلي سیمو د خلکو سیاسي ارادې پورې تړلې او د افغان حکومت لپاره د هغوی پریکړه مهمه ده. خغلی لیوال وایي د پاکستان د دغه پریکړې په اړه په قبایلي سیمو کې د خلکو او یو شمېر سیاسي ګوندونو ترمنځ اختلاف شته او د دغو اختلافاتو په شتون کې د پاکستان دا پریکړه د قبایلي سیمو په ګټه نه ده.
د افغانستان حکومت او خلک دغه قضیه له نږدې څاري. که د دغو خلکو اراده د روان وضعیت څخه د ژغورنې په برخه کې وي، زه فکر کوم د افغانستان حکومت به د دې سیمې د خلکو د سیاسي ارادې احترام وکړي.
غفور لیوال دا څرګندونې داسې مهال مطرح کوي چې د پاکستان کابینې د ډیورن کرښې هاخوا د پرتو قبایلي سیمو په اړه د اصلاحاتو پلانونه تصویب کړي. د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار او د حکومت د اصلاحاتو د کمیټې مشر سرتاج عزیز د پنجشنبې پر ورځ د کابینې تر پریکړې وروسته اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل دغه اصلاحات به د 50 کلونو په ترڅ کې عملي او قبایلي سیمې به په ګاونډي خیبر پښتونخوا ایالت کې مدغم شي. په دې اقدام سره به د دغې سیمې فدرال واکمني ختمه او د پاکستان د ملي محاکمو صلاحیت به ور وغځول شي. په دې اصلاحاتو کې څلې رښت عمده ټکي دي چې هغو کې دغو سیمو ته د پاکستان د ملي محاکمو د صلاحیتونو غزول، د قبایلي سیمو لپاره د پارلماني نمایندګۍ جوړول او د هغو ډلهییزو مجازاتو د قوانینو ختمول شامل دي چې د بریتانیا د استعمار دورې راهیسې هلته نافذ دي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان د قبایلو د اصلاحاتو په اړه د پاکستان د کابینې دغه پریکړه مبهمه بللې او ویلي دي چې په دې اړه به تر سلا مشورو وروسته غبرګون وښي. خو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي سناتور عثمان کاکړ د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي چې د قبایلو د اصلاحاتو په اړه د کابینې پریکړه له پښتنو سره دښمني ده. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د کوچیانو، قبایلو او کډوالو چارو د کمیسیون غړی نذیر احمد زی وایي د پاکستان دا ډول پریکړې به د خلکو حساسیتونه راوپاروي.
تر څو پورې چې د ډیورنډ کرښې فیصله نه ایستوي دغه رقم ته اقدامات نور هم د خلکو جذبات راپاروي. زموږ یو مهم موضوع پاتې ده همدلته. تر څو پورې دا موضوع نه حل شوي زه په دې کې دا موضوع ردومه او دا نه د دوی په ګټه مانې ده او نور نقصو مورته کې پاکستان لپاره.
د ښاغلي احمدزي په خبره په قبایلي سیمو کې د پاکستان د دې پریکړې پر وړاندې اعتراضي غونډې روانې دي او د پاکستان د حکومت لخوا دا ډول پریکړې هغوی ته د منلو نه دي. یو شمېر افغان کارپوهان بیا په دې باور دي چې د ډیورنډ کرښې د سیاسي برخلیک په اړه د افغان حکومت چوپتیا پاکستان ته د دا ډول پریکړو زمینه برابره کړې. د نړیوالو اړیکو کارپوه جمال الدین بصیر وایي افغان حکومت باید د ډیورنډ کرښې برخلیک معلوم او د پاکستان د دا ډول پریکړو پر وړاندې رسمي دریځ غوره کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د زابل امنیتي چارواکي وایي په دغه ولایت کې افغان امنیتي ځواکونو په یو لړ عملیاتو کې د داعش ډلې یو شمېر غړي وژلي دي. د چارواکو په وینا په وژل شویو داعشیانو کې د دې ډلې یو مهم قمندان هم شامل دی. له سیمې څخه د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی راپور راستولی.
چارواکي وایي چې دغه عملیات د شنبې په ورځ د افغان ځانګړو ځواکونو لخوا د دې ولایت په شمالي ولسوالۍ ارغنداب کې ترسره شوي. د زابل د امنیه کمانډان جنرال میرویس نورزی وای افغان سرتیری د الوتکو په مټ د زابل د ارغنداب ولسوالۍ د ملاخیلو په سیمه کې پیاده سوي او د داعش ډلې پر یو مرکز یې بریدونه کړي. د میرویس نورزی په خبره په دغه عملیاتو کې د داعش ډلې ولس بهرني جنګیالي وژل سوي چې په وژل سوو وسلوالو کې د دې ډلې مشهور کمانډان ګل آغا هم شامل دي. د زابل د امنیه کمانډان زیاتوي چې افغان ځواکونو په دغه عملیاتو کې له چاودېدونکو توکو ډک سراچه موټر، پنځه ارادې موټر سایکلونه او ځینې سپکې او درنې وسلې هم له منځه وړي دي. نوموړی زیاتوي چې په عملیاتو کې ملکي وګړو او افغان سرتیرو ته هېڅ زیان نه دی اوښتی.
زموږ د معلوماتو څخه چې مصداقه متکو د غلو سره چې معلومات لرو، اولس نفر د عایشانو مدرسې چې په دې کې د عایشانو یو مشر قمندان و چې د ګل آغا په نامه سره و، د ننګرهار ولایت و، دا له منځه تللی دي. او همدغسې په دې عملیاتو کې پنځه ارادې موټرسایکلونه له منځه تللي دي، درې میله پیکا او دوه ارادې کورلا موټران، یو میل 82 ملي متره او هم یو میل د شکه له منځه تللي دي، چې په دې کې زموږ خپل امنیتي قواوته هېڅ زیان نه دی رسېدلی.
د یادولو وړ ده چې په دې وروستیو کې د ارغنداب تر څنګ د زابل په یو شمېر نورو ولسوالیو کې هم د داعش د فعال حضور راپورونه ورکول کېږي. چارواکي وایي چې د دې ولسوالیو په غرنیو سیمو کې داعش وسلوالو روزنیز مرکزونه جوړ کړي او ځوانانو ته جنګي روزنه ورکوي.
د کندز د امام صاحب ولسوالۍ چارواکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې څه باندې 600 وسلوال مخالفان موجود دي او د دولت پر ضد جنګیږي. د امام صاحب ولسوال وایي چې وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ په ځنګلونو کې روزنیز مرکزونه جوړ کړي دي او هلته کم عمره ځوانان پوځي زده کړو ته تشویقوي. په دې اړه له سیمې څخه د اصلي راډیو د خبریال اجمل آریان راپور واوري.
وسلوالو مخالفانو د امام صاحب ولسوالۍ په ځنګلونو کې روزنیز مرکزونه جوړ کړي دي. د کندز د امام صاحب ولسوالۍ د سیمه ییزو چارواکو د خبرو پر بنسټ چې په دې ولسوالۍ کې څه باندې 600 تنه وسلوال طالبان فعال حضور لري او د دې ولسوالۍ په ځنګلونو کې خپل روزنیز مرکزونه جوړ کړي او هلته ځوانانو ته د بیلابیلو ترهګرۍ حملو زده کړې ورکوي. د امام صاحب ولسوال امان الدین قریشي په دې اړه وویل:
طالب کې دښمن کې مربوط خود ولسوالۍ امام صاحب 650 نفر است چې
په دې ولسوالۍ کې 650 تنه وسلوال طالبان فعال شتون لري او په 45 ډلو کې تنظیم شوي دي. همدارنګه په سپوکو درنو وسلو باندې سنبال دي او زغروال هموی ټانګونه هم لري او د دې ولسوالۍ د ځنګل سیمه د طالبانو په اداره کې ده او هلته دوی خپل پوځي روزنیز مرکزونه هم لري. ښاغلی قریشي زیاتوي: د دې ولسوالۍ ځنګلونه د تاجکستان هیواد په 50 کیلومتره کې موقعیت لري او که چیرې په دې ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو مخه ونه نیول شي، نو د هوا په ګرمېدو سره به په کندز کې امنیتي ننګونې له دې هم زیاتې شي. په ورته وخت کې د امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکي هم وایي چې اوس مهال وسلوال مخالفان د دې ولسوالۍ په 1 کیلومتره کې فعال شتون لري. د نوموړي ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
وضعیت ایران د شور خوب نه دی، مانده 1 کیلومتره شور ته طالبان حضور دره.
ورور وضعیت ښه نه دی، ځکه دا مهال د ښار په 1 کیلومتره کې طالبان شتون لري او دې مسلې خلک ډېر اندېښمن کړي دي او موږ له دولت څخه امنیت غواړو. بلخوا د کندز والي اسد الله عمرخیل بیا وایي چې په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو ته په دې ولایت کې درنې ضربې رسېدلې دي او وروسته له دې هغوی نشي کولی په دې ولایت کې امنیتي ننګونې جوړې کړي. ښاغلی عمرخیل د امام صاحب خلکو ته همدارنګه د کندز ښار اوسیدونکو ته ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به د دې ولایت په امنیتي وضعیت کې مثبت بدلون راشي. طالبانو ډېرې هڅې وکړې چې د امو رود له لارې ځینې مسایل نورو ځایونو ته انتقال کړي خو بریالي نه شول. خو اوس طالبانو هڅې پیل کړي څو روسان قانع کړي چې دوی ته د داعش ځپلو په اړه لاس ورکړي، خو تر اوسه پورې دوی نه دي بریالي شوي. خو استخباراتي ارګانونه دې موضوع ته باید جدي پاملرنه وکړي. د امام صاحب ولسوالۍ د کندز ښار شمال لوري ته موقعیت لري، همدارنګه له تاجکستان هیواد سره ګډه پوله لري او د امام صاحب ولسوالۍ او تاجکستان هیواد ترمنځ د امو رود بهیږي او د دې ولسوالۍ سرحدي سیمې طبیعي ځنګلونه پوښلي دي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
په اورزګان ولایت کې په نشئی موادو د رژدو کسانو شمیر ډیر شوی دی. په دې ولایت کې د ولایتي روغتون مسؤلانو ازادي رادیو ته ویل چې په اورزګان کې د هغو کسانو شمیر ورستر بلی مخ په ډیرېدو دی چې نشئی مواد استعمالوي او د درملنې لپاره ځای هم نشته. په دې اړه له اروزګان د ازادي راډیو د خبریال شرافت راپور واوري.
دوغه نه د غیرت نه لري چې پریږدي
چاس په دې نه جوړېدله.
الله بیکاري و کار نه و دغه معاملیانو خلکو سره ګرځېد په دغه نشور سره اختصاصولو
ګرد کور د ټولنې د بار ومه.
د اورزګان د ولایتي روختون مسولین وایي په دغه ولایت کې په نشي توکو د روژ دي کسان شمیر اوراز تر بلې په ډېرې دودي. د اورزګان د ولایتي روختون رئیس ډاکټر امین الله توخي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې موږ په اورزګان ولایت کې په نشي توکو د روژ دي کسانو د درملنې لپاره کوم ځانګړي ځای نه لرو او په وینا چې مرکزی حکومت او ولایتي ادارې په دې برخه کې هیڅ اقدامات نه دي کړي. نوموړي وایي په نشي توکو روژ دي کسانو زیاته برخه ځوانان دي او باید مخه یې ونیول سي.
هغه فیصدي قدرته هم چې 15-30% پورې زموږ د معتادینو دغه ورځ په ورځ باندې اضافه کیږي سره میټل هیلت یا د رواني شعبې څخه چې موږ ته راپور راکول کیږي سره.
دا په داسې حال کې ده چې په اورزګان ولایت کې د تیر کال په پرتله د مسولینو په خبره 80% د تریاکو کرکېله زیاته سوې ده. له دې سره یو شمېر هغه کسان چې په نشي توکو روژدي وایي د روژدېدنې لامل یې بېکاري وه. دوی له دولت څخه غوښتنه کوي چې په نشي توکو روژدو کسانو ته دي د تداوي مرکزونه جوړ کړي او ځوانانو ته دي د کار زمینه برابره کړي تر څو په راتلونکي کې نور ځوانان په دا ډول نشو اخته نه سي. یو شمېر په نشي توکو روژدي کسانو ازادي راډیو ته داسې وویل:
په نشي توکو اخته سوي دا پر راغلي د روینو په نشه دغه چې ګرځېدو بیا کاره ګرځېدو داسې خلکو سره هغه دغه خلکو سره اخته سولو ګرد کور د ټولنې د بار ومه. خپل د پښو مټرګاټ مې خرڅ کړی دی. مانه ده غنمې وړي دي، مثال بادامې وړي دي، بل شی مې وړي دي، بل شی مې وړي دي.
زما نوم الودو دی، د روشان. الله بیکاري و کار نه و د دغه معاملیانو خلکو سره ګرځېدو په دغه نشور سره اخته سولو روین مو ول شم ول بالا در شم مخ نه اړو بالا د ورځې 2 روپۍ 2200 د ورځې رسم سره پیدل پیسې بالا چسپېدلې مې وایغه مې کول غلای مې کړي د خلکو سره په 2 روپۍ اخیستې دي. لارې مې نیولې، شل چمونه مې کړي، خماري به اون طاقت په مې نه کېدي.
اورزګان یو د افغانستان د هغه ولایتونو څخه دی چې د معلوماتو له مخې 80% خلک یې په کرنه مالداری بوخت دي. په ورته وخت کې د اورزګان د والی مرستیال عبدالواحد پټان هم دا مني چې په نشي توکو د روژ دي کسانو شمیر ډیر سوی، خو وایي چې موږ د راتلونکي کال لپاره په دې اړه مرکز ته پیشنهادونه کړي څو په اورزګان ولایت کې په نشي توکو د روژ دي کسانو د تداوي لپاره یو صحیح مرکز جوړ کړي، چې په وینا یې هغې هم په دې برخه کې ژمنې ورسره کړي دي. ښاغلی پټان:
د دغه پروژه موږ تر منظور کی، تر هغې چې موږ وکړی شو دغه ورونه چې د دې جامع یو جز دی د تداوی شي، لکه نور امراض چې موږ تداوی کې اقدام کوو داسې هم دا هم یو مرض دی. نو دا قشر دغه برخه د دغه دې جامع باید د تداوی نه وړاندې پاتې نه شي.
دا یادونه وارد چې په اورزګان کې د مسولینو په وینا نه یوازې دا چې دولت د روژ دي کسانو لپاره څه نه دي کړي، بلکې کاروباریان یې هم په عام ډول پیر او پلور کوي او دولت یې په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
د کابل نننۍ ورځپاڼو څخه لیکلي دي اجمل تورمان ورته کتنه کوي.
کابل چا پرسپانو په خپلو نننیو غنو کې په پاکستان کې د بند پاتې شویو حق افغانانو پړه چې په قانوني ویزه هغه واته تللی او د غشان د قبایلی سیمو پاړه د نوموړي هیواد د کابینه د تازه پریکړه پاړه یو شمیر مطالب چاپ کړی سي. ویسا خپلواکي ورسپاړې د خپل نننۍ غړي په یو مطلب کې لیکلي، پاکستان کې افغان سفیر عمر زاخیلوال وایي په دغه هیواد کې به د بند پاتې شویو افغانانو د لیک لپاره د ځانګړو پروازونو غوښتنه وکړي. ویسا د ښاغلي زاخیلوال له قوله لیکلي چې په دې اړه یې له افغان حکومت سره هم خبرې کړي او ښایي د دغو پروازونو تابعیا ونیول شي. په مطلب کې د ښاغلي زاخیلوال په حواله راغلي چې په پاکستان کې د ګڼو ګوندونو سره هم د تورخم دروازې د خلاصېدو او نورو مسایلو په اړه خبرې کړي دي او له هغوی غوښتي چې پر خپل حکومت فشار راوړي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه لیکلي چې پاکستان اوس د سرتاج عزیز په خوله هم پیاز نه خوري. په مطلب کې راغلي چې په پاکستان کې افغان سفیر ویلي چې د یاد هیواد د بهرنیو چارو له سلاکار سرتاج عزیز سره یې دا موضوع شریکه کړې چې لږ تر لږه د هغو کسانو پر مخ لارې خلاصې شي چې په پاکستان کې بند پاتې دي، خو د نوموړي په خبره چې د کلکې ژمنې باوجود لا هم ستونزه په خپل حال پاتې ده. هیواد دولتی ورځپاڼې بیا د قبایلي سیمو په اړه د پاکستان د کابینې د وروستۍ پریکړې په اړه سره مقاله لیکلې ده. هیواد لیکلي د قبایلي سیمو په اړه د پاکستان پریکړه د نه منلو وړ ده او په کلکه یې غندو. په سرمخله کې راغلي د پنجاب حکومت دا حق نه لري چې هغه ولسونه ټوټه ټوټه کړي کوم چې له پیړیو پیړیو راهیسې ګډ دینی مذهبي ژبني فرهنګي او سمتي مشترکات لري. په سرمخله کې دا هم راغلي چې پاکستان غواړي پر افغانانو د ډیورند کرښې د په رسمیت پیژندلو لپاره قبایلي سیمې د خیبر پختونخوا په ایالت کې مدغمې کړي.
تاسو زموږ شخله ازادي راډیو او ساعت لس بجو 15 دقیقې دی. په یاد لرئ په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، شوان په شیبو کې او مخکښ شزی. په مزار شریف ښار کې امنیتي چارواکي وایي چې د نوروز جشن د لمانځلو لپاره یې امنیتي تدابیر زیات کړي دي. په بلخ ولایت کې د شمال زون د امن و عامه نظم د پولیسو مشر وایي چې له یوې اونۍ را په دې خوا یې د بلخ ولایت په مختلفو ولسوالیو کې سیاري او ثابتې ګزمې پیل کړي دي. مجیب الرحمن حبیب زایل مسار شریف څخه راپور راکوي.
په بلخ ولایت کې امنیتي چارواکي وایي چې د نوروز جشن د لمانځنو لپاره امنیتي چمتووالی زیات شوی دی. د شمال زون د امن او امن نظم د پولیسو مشر حسیب الله قریشی وایي چې له یوې اونۍ را په دې خوا د نوروز جشن د چمتووالي په مقصد د لوی امنیتي تدابیر د پخوا په پرتله څو برابر زیات شوي دي. ښاغلي قریشی یې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
به خاطر سال نو 1396 یا نوروز
د 1396 کال د نوروز لپاره مو نسبت به هر وخت امنیتي تدابیر زیات شوي دي. خپل سیار او ثابت قسم شروع کړی دی. او قبول سپلوی کې مو هم خپل امتیاز وړاندو ته دند سپارل دا چې د هر ډول تلوستي فعالیتونو مخنیوی وکړي. د شمال زون د امن او امن نظم د پولیسو مشر وایي چې امنیتي سیارې ګزمې په مزار شریف او شاو خپل سپلوی کې زیاتې شوې دي او مزار شریف ته په وردی کمربندونو کې هم پلټنې شدیدې شوې دي. په همدې حال کې د بلخ د پولیسو ویان شیرجان دورانی ازي راډیو ته وویل چې زرګونه امنیتي ساتونکي د نوروز شن د لمانځنو لپاره پر دندو ګمارل شوي چې پکې د ملي امنیت، ملي اردو، ملي پولیس او د امن او امن نظم پولیس شامل دي. او دوی به په مرکز مزار شریف او ولسوالیو کې د هر ډول تورستي فعالیتونو د مخنیوي او دفع مسؤلیت لري. په مزار شریف کې د امن او امن نظم دوه سرتیري چې د نوروز جشن د لمانځنې لپاره د ښار د امنیت ساتنې لپاره راوتي ازي راډیو ته داسې وویل:
احمد محمدی هستم، دریم سرتارمن د
نوم احمد محمدی دی. د امن نظم د پولیسو سرتیریم. امنیتي تدابیر تر بل هر وخت په بلخ ولایت کې ښه شوي دي او هیوادوال د په قرار ازړه راشي او خپل خوښي دي د نوروز او نوې کال پر مهال په مزار شریف کې
مزار شریف.
زما نوم معقول دی، د کاپیسا ولایت څخه يم. د امن نظم پولیسو کې دند لرم. مزار شریف کې کارالي د امنیت ښه دی. موږ بلواګرو او طالبانو ته اجازه نه ورکوو چې هیڅ ډول تورستي فعالیت ترسره کړي. په همدې حال کې د مزار شریف اوسیدونکي د امنیتي ځواکونو څخه خوشاله بریښي او وایي چې نسبت بل هر وخت مزار شریف کې امن فضا خوره ده او د نوروز لپاره هم امنیتي تدابیر کلک شوي دي.
په کونړ کې د شزو شبکې لخوا د شزو د حقونو د غوښتنې په اړه غونډه وشوه. شزو ویل په دوی باندې د پدې ولایت کې د شزو خلاف د تاوتریخوالي کچه زیاته شوې ده. روح الله انوري له کونړ راپور رسولی.
په کونړ کې د ښځو شبکې مشرې میرمن ارزو ویل په ولایت کې د غربت او له علم څخه د ډیرو کسانو لریوالې لامل شوی چې په ښځو تاوتریخوالی زیات شي.
هیله دي د خلکو د تعلیم څخه لریوالې دي، غربت دي، جنگونه دي، مهاجرت دي، بیکوري ده او اقتصادي ستونزې دي. خلک په پوره توګه عدالت ته لاسرسی نه لري. ښځې تر فزیکي او معنوي تاوتریخوالي سره په ټولنه کې لاس او ګریوان دي. د کورنۍ لخوا بي خطرناک تاوتریخوالی رامنځته کېدی شي چې یعنی سخت او سپک ډول وي. د ماشومتوب ودونه رواج دي. قانوني سن په نظر کې نه نیول کېږي. په بد او بدل کې د ښځو ورکول د والدینو متفقین خپل حق ګڼي.
هغې وویل باید په ټولنه کې د تعلیم عامولو او بیروزګارو کسانو ته د کاروبار زمینی برابرول دپاره چټک ګامونه واخیستل شي څو ښځې او نران د یو بل په حقوقو پوه شي او د اقتصاد پیاوړتیا په صورت کې د خلکو ستونزې هوارې شي. په کونړ کې د ښځو چارو رئیسه میرمن سهیلا بابر وایي د تیرو کلونو په پرتله ولایت کې پر ښځو د تاوتریخوالي کچه زیاته شوې او که چیرته یې مخه ونه نیول شي نو کیدای شي چې نو نور هم زیات شي
او زیات جنجال او خشونتونه چې راځي دا د ځای رواجونو د وجې نه راځي او بعضې دغه محدودیتونو نه راځي. زمونږ د خشونت کچه مخ په لوړېدو ده، نو دا ټول شته دي خشونتونه د دې نه به هم پسې نور ډېر شي، ځکه چې په دغه ریاست کې په یو کال کې چې 9 قضیې راشي، نو ته دې ته فکر وکړه چې په کونړ کې دومره ستونزې دي، نو په نورو ځایونو کې په نورو ولایتونو کې به څونه وي چې هغه هغه ولایتونه دي چې
هغی ویل ستونزه یوازې په نارینو کې نه ده، بلکې یو شمیر خزی هم پر خزو د تاوتریخوالی سبب کیږي. په کونړ کې خزی په داسې حال کې پر دوی د تاوتریخوالی د زیاتېدو خبره کوي چې په تیرو څو کالو کې په افغانستان کې د خزو د ژوند د خوالی او په هغو د تاوتریخوالی د مخنیوي په نوم له بېلابېلو هیوادونو په میلیونونو ډالر مرستې اعلان شوې.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. ساعت 10:30 شوې. د روانې خبرونې په دوام کې 19 پروګرامونه لرو. مخکښې ښځې او ژوند په شیبو کې خوس د دې ساعت لنډ خبرونه واورئ چې ناجیه ساپې وړاندې کوي.
د زابل امنیتي چارواکي وایي افغان پوځیانو د داعش 10 وسلوال وژلي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په دغه هیواد کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي له خاص استازي سره وکتل. د بغلان ولایت په چشمه شیر سیمه کې یوې 14 درې سیمه ییز پولیس وژلې دي. د ختنو په نوم یو سازمان د لومړي ځل لپاره 10 ښځې په هرات کې د کال غوره او میړانې ښځې ونومولې. د ترکیه چارواکي وایي د سوریه یو جنگي الوتکه د دواړو هیوادونو د پولې په اوږدو کې لوېدلې ده. د ایران قضایه قوې د وفات شوي روحاني مشر آیت الله حسین علي منتظري د زویش په کلن حبس ځنډولې. د پیسو نړیوال صندوق یا IMF د اوکراین له حکومت سره یوې موافقې ته ورسېد چې پر اساس یې دغه هیواد ته راتلونکي میاشت د نور پور د ورکولو لار پرانیستل کیږي. او د برتانیا مل ورسپانه وایي د دغه هیواد پخوانی صدر اعظم ټوني بلیر غواړي چې د منځني ختیځ په چارو کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سلاکار شي.
ازادي راډیو اوري د روان خبرونه په دوام کې 2 پروګرامونه لرو، خو اوس هم د ژوند رنگونه واوري.
د ژوند رنگونه
نو می حسین الله د کابل پنتون د ژبو ادبیات د پښتو څنګه حاصل یم. څو اوس ګورو منګه هر چیرته په بازارو کې دا شان خرڅیږي، مثال هر موسم کې هماغه خواړه راځي. مثال اوس کو ګورو په دې ترکارو کې بادرنګ ډیر خرڅیږي یا خرما ډیر خرڅیږي، خو هغه کسان چې خرڅی دومره ډیر حملرن نه ورته کوي دغه ساتلو ته، یعنی ګرد پیولیږي. نور د کابل هوا خټورو ته معلومه ده ککړه ده، څومره چې باید د یو ښار یو د پایتخت یا پلازمینې هوا مناسب غومره نه ده. نو زه هم دا شیشانو سره مخسوې ما، خو زه نه خورم، خپل ملدی سره جوړ نه دا. نور ملګری هم کله کله چې پانتون رسختي ځینی ملګری غوښتنه کوي چې وي خور، خو زه خپل ځما ور سره جوړ نه دا، ځکه چې خنه راته ښکاریږي، ځکه هوا خراب ده او خپل نه خورم.
کله دې داسې څوک لیدل چې دغه خوراکي مواد خوړلي او بیا له تکلیف سره مخ شوي؟
وولي نه ډېر ملګري مې لیدلي دي، نور کسان مې هم لیدلي، ځکه چې دغه شیان وخوري بیا په ډېرې بدې پایلې درلودلې، د روغتیا د دوی تاوان دوی روغتیا ته رسولي. همدغه مثال که موږ وخوي بادرنګ دي چې دا اوس ډېر خرڅیږي، یا هم داسې خرماوي دي چې ډېرې داسې خرماوي به وینو چې له نورو وطنونو راغلي وي دلته، په بیخي په کیلو په منې خرڅي دومره بې ناولي وي چې د خوراک نه وي. نو بدې پایلې لري، او ما خپل ملګري ډېر لیدلي چې په دې ناروغۍ باندې اخته شوي د خوراک نه وروسته.
که چېرې ته په همدغه خوراکي توکو یو جالۍ واچوي یا دې ته ورته داسې څیز پرې واچوي چې دغه د ګرد مخنیوي وکړي، فکر نه کوي چې دا به مثبتې پایلې ولري؟
ولې نه، تر ډېره حد دا کار شونی ده چې په دغسې موادو یا داسې خوراکي توکو باندې مثال یا جالۍ واچول سي، یا نور داسې شی چې ساتونکي واوسيږي دغه پاک وساتل سي، نو انشاءالله پایلې به ښې وي چې دغه خرڅل څوک چې خرڅوي دا شیان که دوی ورته پاملرنه وکړي نو ښه به وي.
هغه خرڅونکي چې دغه توکي خرڅوي هغوی ته ستا پیغام څه دی، او هغه هیوادوال چې دغه اخلي هغوی ته ستا پیغام څه دی؟
خرڅونکو ته خو مې لومړی پیغام
پیغام دا چې دوی دې هم یوازې دوی دا ګټه دې نه کوي یا دا فکر نه کوي چې دې کې زما ګټه د کار رقم کیږي نو زه به خرڅوم او خلک به اخلي یوازې خپل ګټه نه سنجي د هیوادوالو یا د کابل خاریانو یا په نورو ولایتو کې دا کار کیږي دوی دې د خلکو روغتیا ته هم باید جدي پاملرنه وکړي او پاک دغه شان وساتي او هیوادوالو نه مې غوښتنه ده چې هر شی چې خوري یا مو کوم ضرورت کیږي لمړی اخلي کور ته وړي مینځي پاکي مینځي او خوري دې چې د پرمینځلو وي او خار کې د لدا شیانو نه ډډه وکړي داسې خوراکي توکو نه ډډه وکړي په خار کې دې نه خوري
مخکخه خزي
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم د مخکخه خزي پروګرام ته موزه یوسف زدران هرکلی کوم درنو اوریدونکو په دې پروګرام کې د افغانستان د بیلابلو سیمو مخکخه خزي چې په یوه نه یوه برخه کې د هیواد او ټولنې لپاره د خدمت مسولیت منل ادر پیژنو دا ونه پکتیکا تزو دا ولایت ایوازوانه پیغله اغلی سمیرا مسعود در پیژنو سمیرا مسعود تازه د کابل پانتون د کمپیوټر ساينس لپونزي فارغ شوه بیا په امریکا او جاپان کې ځینې ورکشاپونه لیدلي او اوس د افغان مرمنو لپاره د سافټویر په جوړولو لګیا ده د هغې سره د لا معرفت واټن نه اوږدوو سمیرا مسعود د مخکښ ښځې پروګرام ته په خیر راغلی ستړي مشئ
مننه زه هم ډیره خوشاله یم چې ستاسو خبرونه کوم دغزل ما برخه اخیستلې ده نو دا ماته ډیر افتخار دی نو ډیره مننه چې زما دلته دعوت کړې
مننه تاسو خو د ټول افغانستان افتخار یې ځکه چې په داسې یو ټولنه کې چې د میرمنو او جنو په وړاندې ګڼې ستونزې موجود وي هغه درس وایي تعلیم کوي او ځای ته رسیږي دا تبن ولا ستر وړنه ده ستاسو ژوند ته کرا شو اغلی مسعود اصلا د کوم ځای زده کړې مو چیرته وکړې پانتون ته چې ورسېدی دا برخه په خپل خوښه انتخاب کړې وکړه څنګه
او زه اصل د پکتیکا ولایت څخه یم او زه چې ماشومم التم یو 15 کلنی په زهل تاوم بیا چې آلات خشولو موږ کابل ته راغلو او دلته ما لمړنی مکتب شروع کړ په عبدالعادي مکتب کې دریم صنف مې الته درس ویل بیا الفتا مکتب ته راغلم او دولسم صنف مې په عمومي او علم را فارغ شوم
ماشاءالله
د نورسته بیا مې کانکور امتحان ورکړ کانکور امتحان کې مې ډېرې ښې نمبرې واخیستلې او زما دوام انتخاب چې کمپیوټر ساينس و دې کې کامیاب شوم او دا چې تاسو وایئ چې څنګه د خپل تازه راغلم دا زما خپل ډېره علاقه وه او ما ډېر وختل چې دا ټکنالوژي مسایل د ډېره ورګډه شوم ولې چې ما همیشه کوښښ دا و چې سخت شیان وایم هغه بحث ډېر مشکل دی اخ کې ځان ورسوم
ان تاسو هغه خلکو جمله نه او ځان ته اسانه کارونه غواړي اوږي اسان کارونه ورسره مخامخ شي چیلنج ونه لري تاسو غواړئ چې سخت کارونه اسانه کړئ
زما یو فکر دا دی چې اسان کار خو هر څوک کولای شي نو ته چې دمر خپل وخت ځای کوي دمر غواړي چې یو کار وکړي باید داسې کار وکړي چې هر څوک یې نشي کولای او نورو ته مشکل وي د دې لپاره ما وایم چې د خپل تبرای شم دا فلټر ډیر ضرورت هم دی افغانستان کې د ډیر کم خلکو په ټکنالوژي په برخه کې بیا خصوصا جنګیان ډیر کم دي به چې د خپل تر اخلم ما ولیدل چې ماشاءالله نور خلک مشته او
ماشاءالله اول نمره فارغ شوی به پنتون کوم د درجه وساتله درسونه سره بلد وي هغه تاسو له سخت کارونه غواړي اسانه کړی هم د سم کړی شو
پنتون کې چې زه اول ورغلم نو یو مشکل دا دی چې خو ما اصلا ایز د فیلډ می مکتب کې دا کمپیوټر سره زېز بلد نه ومه ډیر شانس سره زه بلد نه ومه یو ځل چې نو ویرغلم نو هر شی ماته متفاوت وی نو ما وایم چې دا ستا خپل انتخاب و چې ته دغه سی فلټر تللی چې ډیر مشکل وی مې ډیر کوخخ وکته یو ځای ځان می ورسو اول کال لګ مشکل و بیا بل کال تبل کرتا اخري کال ډیر اسانه شو هر شی او دا اولی درجه می کنه دا ساتلی نو ای درجه په منځ کې
بالکل نه یو مهم پیغام دا و چې کچېره سړی هڅو کړی بیا امغه هدف ساتلی شي امغه درجه هم ساتلی شي ویر غلم د سیمون لهجه د وکړ ولات من د مسجد او زدرون نګدې دي اما اغلی مسعود کله چې پنتون مخلص کړی اوس مو ټارګټ شه د لاغي ورسته تر اوسه پرمڅ کارونه کړی خپل برخه کې
او زما ټارګټ د سې دی چې اول کال پروشش کال زدریم سم کې ما یو سکالرشپ ما تر غلې و امریکا کې یو یونیورسيټي ما پینزا افتی لپاره نو تما لپاره اسکالرشپ راغلی و زل تلړ ما وومن لیډرشپ و یعنی د خزو رهبریت
بالکل
نو هغه پونتون کې ما الکترونیک ولی ماتې ټریننګ را کړ د سې استادان و غیرت ل خزی و موته لیکچرونه را کول نو ماته یو د سنگیزه پیدا شول چې خپل خزو می ولیدل چې په کوم حالت کې د زموږ د وطن خزی او ال تخزی څومره قدرت لري او تمره خپل ځان باندې تکیه لري نو هغه می چې ولیدل ما دغه فکر وکړ چې دین او رسه زبایت کوخخ وکم چې خپل خزو ته یو کار وکم نو زما فکر هشه دیتا یو طرف ته شو چې باید هر څه چې توان چې ما سره دی زبایت خزو د پرمختګ لپاره هغه استفاده کوم نو کله چې زبیر ته راغلم ما خپل نور ملګرو سره مې په پوهنځي کې مونږ کې نوستلو او د خزو یو د سافټویر جنیکان یو کلب مو جوړ کړ چې پینځه جنیکان یو او الته مې شمو خبرې کوم مطلب د خزو او نور مشکلاتو چې جامعات کې مشکلات دلته شته او څنګه هغه د حل لار پیدا کړو لسی دا چې کله چې تغواړی یو کار وکړي ته باید اول دا پیدا کړي چې نور خلک څه کار کړي او هغه څومره پرمختګي کړي او څومره نواقصي کار کړي چې ته بیا هغه اصلاح کړي نو موږ چې ولید بدبختانه افغانستان کې هیڅ کوم کار نه دی شوی خزو لپاره
اوس چې کوم سفیر تاسو جوړوي یا کار پې کوي په مجموع کې د میرمن لپاره یعنی عمده ګټه به څه وي خلکو
هغه یو موږ اخر دی نتیجه ته ورسېدلو زه او زما دوی نور ملګري دي یو پروجیکټ مو اخیسته و اخر دی نتیجه ته ورسېدو چې موږ باید یو ویب سایټ جوړ کو هغه ویب سایټ د سی وی چې هغه کې د خزو لپاره کاریابی شرایط مساعد کول چې ډیره خزي لرو پانتون یو ولیدې یا مکتب یو ولیدې یا هر درجه کې چې دی هغه ته وظیفه پیدا کول ډیره مشکل ده ولې چې زمونږه جامعې د سه کلچر فرهنګ د سه د چې کانټاکټ در دومره ډیر نه دی مطلب زه خپل سمفی الک سره کانټاکټ نشم اخیستلای غو یو دفتر کې کار کوي زنه په یګم چل تا دفتر کې جنې لپاره یو وظیفه شته یا نه نو دې ویب سایټ له طریقې جنې خزو لپاره هر وظیفه چې ویل تبه نشر کیږي او غوي به هغه وظیفه ګوري او خپل سیویل لګي او ګوري چې هغه مطلب وظیفه چیرې موقعیت لري څنګه ټول معلومات به غوي لپاره وي
ماشاءالله ښه کار مو کړی
دی سیان ستا په دې ویب سایټ کې چې التا دې خزو لپاره یو بحث چې غل ته ترنګونه دي مطلب خزو سافټ سکل سره وي
د په څومره خلک د دې استفاده وکول شته مطمئنې کې تاسو دا کار مکمل کړی به بلا بل برخ کې څول جنې کار کوي بیا به ګټه ورسیږي خلکو ته
بهشکه زموږ اول ټارګټ دغه د چې خلکو ته ګټه ورسیږي ولې چې هغه شای چې موږ غواړو جوړ کو دمر خپل وخت کې لګو هغه دل پر د خلکو خیر لپاره دی
او غل مسعود امریکا ته د تک خبر وکړه د کوند زی مشهور فلم دی تم یو سړی کابل ته راغلو بچ بیرته کلی ته خلک ته کیسه کوله د کابل امریکا کیسه کله غراته وکړه د منځ خبرونه چې ډیره میرمنې اوري هلته د خزو ژوند دلته د افغان ټولنې سره څومره توپیر لري کومه کې مونږ مخکې کومه کې دوی مخکې دي
به شک مونږ مخته یو خو هغه چې ګورو هغه ډیر زیات کار کړی دی خپل جوړولو په برخه کې ولې چې مونږ ټول عمر خو جنگونو کې تیر شوی دی او دومره وخت نه و نو ما چې ولیدل الته خزې ما ډیر فوکس دی باندې و چې خزو ته وګورم چې هغه خزې صفال تونه لري څه کوي نو خزي ته مې چې ول ډیر خپل ځان باندې ولاړې دي او هر کار کې کوي هم علم لري هم پوهه لري او هم ازادي لري نو زمون خزي چې دي کوي ته ازادي ډیره ورکي ولې چې سوي علمي سوي شاید غي کشته وي نو شاید غلط استفاده وي او کوي ته ډیر علم ولري پوهه ولري غي ته ازادي نشته نو دې لپاره چې مساوات توازن برابر کو باید زما فکر دا دی چې هغه تحصیل ته باید ډیره توجه وشي ولې چې یو خزه کا تحصیل ورې کال ته اغه ته هم ارتمره ازادي هم ورکه اغه ازادي په صحیح چوکاټ کې استفاده کولای شي
استفاده بیان کوي یعنی کار څوک په خپل حقوقو باندې پوي شي ممکن دا مشکلات ډیر حل شي
څنګه او علمي سویه ډیره جګونه مونږ هم باید خپل علم باندې تحصیل باندې باید ډیر تاکید وکړو
تاسو چې وایئ چې اصلا د پکتیکانه بیا وختم کو بلکې تر کړه د امریکا ته لوړې زده کړم کړي دي د خپل خلکو نه د سیو تصویر لري چې وګ کوم ژوند کې دي
ای ویل نه مو ډیر فکر دای خپل خلک د پوره خپل د پکتیکا خلک له پوره خوست د پوره او زه ډیر کوشش کوم چې د هغه د جن انجونې چې دی هغه د تحصیل په باره ش ډیر چاره وکړه او زما ډیر فوکس دا دی چې باید د پکتیا پکتیکا خوز جنیکیان چې دی دوی د تحصیل په برخه کې ډیر مخته لاړی شي. نو زما کوشش دغه دی چې ان شاء الله یو ځای ته چې ورسیږم نو هغه لپاره ډیر کار وکړم،
یعنی د ټول افغانستان تر څنګ خپل خلکو ته ملګر پملر نو ځکه رښتیا ده
خپل خل ډیر ضرورت لري، هغه ډیر شاته پاتې دي. نو څوک چې ډیر رنج لیدلی دی، ډیر زحمت لیدلی، باید هغه ته ډیره توجه وشي. نو دا چې مو ویلې د فکر د شذې ته ویلې دای دې پوره دای چې شذې چې دی ډیر رنج لیدلی دی افغانستان چې سړیان چې دی فکر کوم د ټول افغانستان کې
تاسو مکه سړیم ډیر زیات نه غربت لیدلی دی جنگ کې وخت
لري حکومت د سړیانو په لاس کې و چې افغانستان زه خدا فکر کوم چې حکومت مو سړیان ته میج ور کړای دی او دې دې پوره میج حالات داسې دی. نو کدا حکومت له شذې ته ویر شي نو شذې هله ډیره برخه ولري
او میګم ډیر زیات قربانی ور کړی باور وکړه سړی ډیر زیات قربانی ور کړی خو پټل کې اوس خز د پملرنه ډیر د څلور وزیرونو دی مرستيالانو دی سفیرونو دی فکر کوي یو خلیر ترونی ته سه
هم ویس خو سعید او شال یار ترونه ی خدا نو یې شوی دو نو دینه پاس ان شاء الله امید لري چې څه پرمختګ وکړي. نو بیا هم زما دا نظر دی چې که پراس کې یو خزوی نو بیا به ان شاء الله کرپشن رشوت مشوت هر شی به ختم شي او ارام افغانستان
دا ډیره زیاته مهرباني. اغلی سمیرا مسعود چې تاسو زموږ سره د مخکښې پروګرام کې برخه واخیسته ځان مو اوریدونکو ته پیژندو اورور د خبرونې وخت هم پای ته رسیږي ورسیو کې لنډ خبرې تاسو اورو حتما استاد زموږ خبرونې سره لا ډیر آشنا شوی یا خو پیغام درلودل شي د اوریدونکو لپاره ورسره زه خدای پامن یم کوم. ډیره زیاته مهرباني.
ډیره مننه چې زموږ خپل خبرونې ته راوغوښتل او ما ته مو وخت راکړ چې خپل ټول سرګذشتونه مې نور خلک سره شریک کړل او زه خپل ورونه او خاندي څخه دا هیله لرم چې دوی کو خپل تحصیل باندې ډیر کوښښ وکړي او ډیره توجه وکړي او ورونه څخه دا هیله لرم چې خپل خاندي سره مرسته وکړي چې هغوی صحیح تحصیل وکړي هغوی صحیح خپل تحصیلات پای ته ورسوي. زما سره زما ورونه زما پلار زما ورونه و چې زه دل یو ځای ته ورسېدم نو که تاسو هم خپل خاندي سره مرسته وکړي او هغوی تشویق کړئ ان شاء الله به هغوی د افغانستان افتخار به وي
ان شاء الله. ډیره زیاته مهرباني. خیر اوسې. مننه ستاسو د خجون پیله.
امين.
جوڑونکی محبوب شاہ محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننې ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. له کابل د جلال آباد په طرف سفر کوو. کله چې د ننګرهار خاورې ته رسیدو لمړی د سره رود ولسوالۍ د درونټي سیمه راځي. د تور غره په لړۍ کې د لوی لارې په خاطر له وهل شوې تونل تیریږو. له نیم کیلومتر مزل وروسته خې لاستا یو خامه سړک بیل شوې. په همدغه خامه سړک شاوخوا 8 کیلومتر سفر کوو چې بلاخره د کچړو سیمه راځي. هلته د تور غره لړۍ هم پرته ده. د غره ختیځ خوا ته کوچنۍ او لوی جلوهلې ونې ښکاری. د ونو سره نږدې یو ډېر پخوانی او کوچنۍ نیمه ورانه شوې ودانۍ هم شته. د ودانۍ په منځ کې یو اوږد قبر او د قبر یوې خوا ته یو زړونه موجوده ده چې هر خوا ترې سری او شنې ټوټې تاوي شوې دي. لشور او زوګا لري د غره په یوې ډډې کې چیرته چې یوازې د مرغکیو خوږ او د هوا سرشاره غږ اوریدل کیږي د سید پهلوان بابا د بادو زیارت موجود دی. نننې ژوند په شیبو کې خبرونه مو هم دغه زیارت ته ځانګړي کړي.
بجار کو زیاد
درنو اوریدونکو د زیارت ودانی چې لخټو او تیګو څخه جوړه شوی شاوخوا لس متره اوږدواله او اوه متره سور لري. د نن پکې دوا د تور ساده مرمنې ناسي دي. خدای زده چې د زړونو د مراد کومي غوټي وسپړي او دا مراد به په کوم سرو او شنو ټوټو تړي. خو لڅروي هلمندي ساتي دوی نه غواړي چې لمک سره خبري وکړي او نه هم لدی خبري دي چې دغه زیارت تاریخ تر چاره سي. هڅه مو وکړه چې زیارت ته راغلی یو خزو پوښتو چې د څه لپاره راغلی. هغوی له خبرو کولو ډډه کوي خو یوازې د زړونو مرادونه په دوو شنو ټوټو سره د پهلوان بابا زیارت په ونه کې وتړل. په سیمه کې مو د همدغې سیمې اوسیدونکي عبدالواسع انتظار څخه وپوښتل چې په دغه زیارت پورې اړوند کومې کیسې تړلې دي. هغه وویل
کلونه کلونه پخوا په دې خاوره باندې انګریزان تیر شوي وو چې د هغوی څه اثار همدا اوس هم تاسې مشاهده کړه. نږدې نه مو کته چې د هغې له جملې نه دوی خوا څنګ په څنګ کې یو زیارت ده چې دې ته پهلوان بابا وایي. دا د بادو زیارت دی. دا د وخت او زمان سره د خلکو د عناناتو مطابق دلته راغلي دي. که خپو بادې د وجود نور باندې دلته چې دوی اخلي وایي چې دلته یو خامار و د خامار هغه علایم مفته دي دې غر کې چې دا دلته راښکته شوي او دلته څه مخلوق اوسې د هغه یې ټول خوړلي. دغه ونې چې اوس ښکاري دا ونې خلک نه وهي. دوی وایي چې انسانانو نه ونې جوړې شوې. اوس چې کله دغه خلک راځي دغه ونه کمزوری کوي یا وهي په چیز باندې دې نسره وینه رابهیږي که نه. نو په دې خاطر باندې دې ونو ته هم ډېر خلک احترام کوي. دې زیارت ته هم احترام کوي. دې ته پهلوان بابا وایي چې دې پهلوان.
انتظار د زیارت په ټولو کنجونو کې د یوې تیږې لټون کاوه. هغه د تیږې کیسه داسې بیان کړه.
د نن نه یو دیارلس کاله مخکې یو کس و چې هغه د دې قدیمه آثارو هغه کو کنه لرغونو آثارو هغه کو. هغه ویل چې دې زیارت ته ځو. دا زیارت ګوره هغه زیارت یو زیارت دراتګ نه مخکې یو کاغذ ورسره و. نو چې وی کته هلته یوه تیږه وه. هغه تیږه ما نه ولیدل. دې راوسپړله په هغه تیږه باندې یوه پنجه ایښودل شوې وه. او بیا د پنجې په دې تیږه کې یو کنج او بل کنج کې داسې ګرد علایم و. هغې باندې چې د ایکس د څه شي چاپ و ویل چې دا معنا د دې ورکوي چې دلته یو شی ایښودل شوي دی خواوشا کې که نه. یعنی د خزانې په شکل باندې. نو بیا نور خدا خو مونږ افغانان یو عقیده په دې لرو چې رښتیا د وخت انګریزانو داس کوم هغه کړي چې یار رښتیا دوی زیارتونو ته څومره عقیده لري.
له ډېره لټونه وروسته مو یوه لویه تیږه چې په ځمکه کې خخه وه پیدا کړه. رښتیا هم پر تیږه د یوه لوی لاس پنجه موجوده وه. داسې چې سابقه یې له شکله ښکاري. د سید الیاس پهلوان بابا په زیارت کې مالګه هم شته چې زیارت کوونکي د خوردې لپاره استعمالوي. مګر په دغه زیارت کې د زیارت منجاوران نه ښکاري. دا چې منجاور ولې نشته؟ میرویس رحمانی دا پوښتنه ځوابوي.
دغه د سید الیاس پهلوان زیارت چې د پخوا خو دیوالونه هم خو او منجاوران هم پکې وو. دلته د شاوخوا ته ونیم ډېرې وي. خلک به چې راته دلته دیونو لاندې به کېناسته. په نوبت به کله ښځې او کله به نارینه خو د زیارت ته به راتل. د زیارت کې اکثر باد او د ماشوم د پیدا کېدلو او د نورو دردونو لپاره به خلک راتل. مالګه به د جنا اخیستل. د یوه تیږه د هغه به په شکم پاکې به باد او یا چې درد و هغه به په هغه ځای کې وهه. دو رکعته لمونځ به د تبرک په خاطر کوو. دعا به وکړو چې دی د کوم مشکل و هغه مشکل به چې حل شي. نور دلته منجاورونه مو هغوی به د زیارت پالنه کوو. زیارت به پاکو. دیوالونه شیان به جوړو. خو په وروستیو کې چې دغسې د حالات خراب شوي نامنی د خلک ډارېږي. منجاورونه هم نشته اوس ته د زیارت کې. خلک هم دومره ناراضي او زیارت هم خراب دی. نو د نړېدو په حال کې د دیوالونه غورځېدلي او بس دا حال دی. نو چې تاسې ګورئ
د جلال آباد ښار یو بل اوسیدونکی رحیم الله بیا د خپل ملګري کیسه کوي. دی وایي چې د ملګري په ښی باد نیولې وه.
پخوا موږ یو رسورخود ولسوالۍ سید الله صاحب زیارت ته راغلو. په دې یو ملګری په دغې په دې خوا کې باد و. هغه چې راغلو ورسره هغې د هغې خو مشکل ورسره حل شو. خو دا ډېر وخت دیز ته نه راغلي د امنیت له خاطره. اوازې دي چې دا ایش زیارتونه لو زیاده شي که واغه شي که. نو موږ هم د زیارت ته اوس دا ډېر وخت نه وتلې. تکلیفونه شته. بعضې ملګرو ډېر ویلې چې سید الله صاحب زیارت ته زه خو د امنیت له خاطره نه شي تللی.
ته چې زیارت په زیارت ګرځې تانه لومړی په زیارت ما یې خلاصونه. برسات چې په خوای په سره رود ولسوالۍ کې کور لاره وای چې د سید الیاس پهلوان بابا زیارت ته یوازې ناروغان نه دي تللي. بلکې کله ناکله به عاشق او معشوق په زور ځان په باد ونیوه او د دیدن په خاطر به دې زیارت ته تلل. دا چې نور څه باورونه له برسات یې اورو.
دلته د سید الله صاحب پهلوان باندې پنوم باندې یو زیارت ده چې هغه ته مونږ په پخوا ډله ډله کورنۍ بدلې خلک بدلل کلیوال بدلل دا د بادو په برخه کې به د دې درملنه به یې کېدله یعنی داسې یو دم ورسره وکنه او په دغه زیارتونو کې ښېګڼه دا وه چې هلته به سره ډېرې کورنۍ راټولېدې او د هغه ځای نه به چې مالګه څه به ورسره وه دا به یې ځان سره واخیستل یو ډول فکر کېده چې عالم دا یا د خدای یو څه دوست نو په همدې خاطر به خلکو عقیده لرله چې دا د بادو لپاره درملنه کېږي او ګټوره کېږي ګټور ده نو په همدې خاطر به خلک تل خو اوس دغه چاره نشته
سوال دی په کوم زیارت قبول شو سوال دی په کوم زیارت قبول شو حال راتوای چی لنګری تودوما درنو اوریدونکو د نامنی بد سیوری د ژوندانه پر ټولو چارو بد اغیز خیندلې د امن دراتک په هیله موږ نننې خبرونه هم درته تمامو زکو خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو وی پانی هم اوریدل شي pa.azadiradio.org او کچېری غواړی لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 44 یو بیا په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې یو ستاسو بریاز موږ هیله ده د خدای پامان.
دپل نکاو دبا باپ کلی دے ہجیرا کے جے پلوان پرات دے سوکھے پرون سوکھے بپا وشتلی جوان دا سوکھے چھ گولے اور ریلوشتے جنا زیرا پاتے دمر کے چھو کلے کو رکھتے پشنو جل کو باندھے دو نگر دے بانا خبر سوے کابل اور رکھتے دفتائی تپار جوانا مور وقت پل بابا پور میں نسر رونا پھر دورا رہ جے دا ابھی پاس کے وہی کرم او ماشو کو بنا جانا سوچے چھ گولے اور چھ بیا دا سوزے دلے دستے دبے ہلو سنو تلو نوڑے دبم لسان دوست سوی پوچھے یا تلو نو تلو نوڑے بلا جی واقلم میرا نیا جوان چل داد پونیانو چالے بلا جی واقل میرا نیا جوان مور چل داد پونیانو چالے
Thank you.